درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم لومړی د دې ساعت خبرونه واوري د هند باندنوی چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په اړه ټلیفوني خبري کړي جی شنکر د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پانل لیکلی چې له امیر خان متقی سره شی ټلیفوني خبري درلودي د سیاته کړي چې د هند او افغانستان ترمنځ بی باوري د رامست کولو لپاره د ناسمو بی اساس راپورونو لاري د ورستوي هڅو په وړاندې د تحقیقات دریسته هر کله ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلی په دې ټلیفوني مکالمه کې له افغان ول سره د هند دودیزی دوستي او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبل خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پیاوړتیا باندې تاکید کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دغه حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوي د پنځشنبه په ورځ د روسیې له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د کازان په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر آرتیوم الکسیویچ زو دو نوف سره لیدلی دی. د خبر پانی لمخې دا کتنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې شوې ده چې پکې دوړو خواو د کرنی سوداګری برېښنا صنعت او قانونو په برخو کې د همکاري د پراخېدو پر امکاناتو خبري کړې دي. په یو بل جلا خبر پانی کې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال دفتر ویلي مولا عبدالغنی برادر د روسیې د صدر یاسم لمرستیال مارات هوسو تولین سره هم لیدلی او دوړو لورو د سیاسي اقتصادي او سوداګري اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبري کړې دي. ملا برادر د دیلدنې په محل د روسیې لستري محکمې مننه کړې چې د طالبانو نوم له ممنوع لیسته لری کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي اجرایي رئیس چې د تاجکستان په سفر تللی په دوشنبه کې څو مهمه موافقې لاسلیک کړي چې د کاسازر د برښنا د لیش پروژې تطبیق ګړندی کړي. دا هوکلیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې دا هوکلیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په وی خبر پانی کې ویلي شاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسیدو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په اړه چې په سوریه کې وشل شوي یا ورک دي د هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځګلو د دشمنو هر کله یې کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو اترو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. د پرون پنځشنبه وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې وشوه وویل زما په باور تر هغه وخت به پرمختګ ونه شي چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه چیړي.
آزادی پڅپوکي
درامواج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیري کړي او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکونکي له کاره باسي. د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتون د استادانو تصفیه پیل کړه او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زرتنه کارکونکي او استادان برطرف کړي دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلې چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کیږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسوال شوې دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسنی حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه ملمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو ملبنو ته هر کلی وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملبنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پرسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طهره سمست کې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو د راډیو ټول اوریدونکو د راډیو کارکونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپل د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز ان سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل تو دوڑ سے خطر کی جی اور استخدامی جی بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو فائنینشل سٹیٹمنٹ پر سوائی یہ مؤسسی مالی توانائی چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل څه څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي. د کار شفتونه هم دغسې، هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي پرسونل هم زیات. بل دا ده چې معین پرسونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، نه د کله مشنه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کېږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکونکي باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو هلته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه؟ له پخوا وخته
تر اوسه پورې موږ په سمه سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وار په وار محدود شوی د نامنې له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدله چې دفتر کې به هغسې وخت تېروو خدمات ډېر محدودو. اما مونږ دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضی مسئول بعضی دوشین اینو چی چند ضرورت نوز مثلا بعد اعلامو تو وای آنجا سفل دوی یا ده آمه هری که ارتباط و ده دفتر ده خفا مخت نوز یا مکمل وزارت پارلمانی کار وزارت و ده بیاد رو محصر هم نوز کمک نوز که پتولنه که از منگه ادارات شرکتون و سازمانون و داشتون اگه تناسب ده صدمات و عوض تولید ده کربر شو پتولن که تولید نداره چه منگه اقتصاد ببانده متکی وی منگه کنه چه کارمندان وی و ده دوار و برخو کارمندان در برنیسی هم تولیدی هم صدماتی زمان که ادارات تشکیل داشتیم چه امنیت که امنیتی ارگانو که جخص ده کسان استخدام کریم دغسی بیا خدماتی ادارو کم دغسی اما دی تولید با برخی که مسلکی حرفایی کسانم کم دارد نو نواقص و تورم تشکیلاتی نیده که او دیدی نتیجه و معصریت کم بود
بیر منان سلامت و سیکر ودن استاد اتمرتست مرکلی ویم د نور نړۍ تجربه سراشي آیا په جرمنی امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي مقرروي او کنه
باندې مسالمان سره تاسو ته ستاسو ریډینګ ته هم کارونه ته جناب دوال سره ته ټول اوریدونکو ته سلامونه ونکيله
سلامات
زه هم په دې عقیده يم چې ګوره یو که ستاسو مستقیم سوال تراشم په اروپا کې یا په پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی بل دغه پوزیشن کار څه شی دی د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي دغه ټول موارد سنجول کیږي پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي انتیجوګانې کیږي امتحانونه ترې نه اخیستل کیږي په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي که مقرریږي لیکن په عمومي توګه که مونږ داسې وګورو یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان که مونږ دغه ګورو په تېر وختونو کې همدا داسې نه دی شوی هر کال کې دولت یو تشکیل لري دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت او حکومت دغه تشکیل منظوروي بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کیږي چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادیږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د عامر د خوانه کتل کېده د هغه پرفورمنس به ارزیابي کېده بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابي نمره ورکول کېده او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړو دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي هغه باید یو معقولیت ولري هغه باید یو استدلال ولري د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کیږي یا تحلیل کیږي د هغه د وظیفې انالیز کیږي د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کیږي همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي د خپل د مسؤلیت څومره برخه 90% 80% 100% 50% دا یې ترسره کړي دي پس له هغه نه
یعنی ستاسې منظور دا ده چې په غرب کې بې ضرورته څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یوه اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی ادارې پرسول شوي نه دي. اما دلته بیا ځینې نورې لارې دي چې دې لپاره چې خلک بیکاره پاتې نشي، دولتونه ځینې نور مسؤلیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسؤلیتونه دي. دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي؟
یقینا کوری افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه مایا دیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې وو. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل، خپله به یې ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. مونږ عرض دا وو چې کله مونږ فاکولتي نه وتلو، مونږ هېڅ د امتحان نه دی ورکړی، مونږ خپله مقرر د وزارت پلان دی خونه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ، باید یو ځي کې کوم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنی دا فرقونه
شته. بله، ډیر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو اتمن به کارو، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کیدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه وو. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال، تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پرسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، ان په پوهنتونو کې دغه څه وو. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهور
خبره ده در اروپایی پاتمون که مانگه وسم رابطه در اروپا همون سبقونه بکنی یه بیوازون که لسه اون رو سوازونی که پاتمون که برخه خیسته دوره چاپنه سکران دو چیزی داری کارون رو بگرگی آتا دلسانس به دوره که یه مستان که مقابل که دیاتر رسول تلبای میشته دوره محصولی یا شاگردان اما دلماستری به دوره که در بیسی کمی او د دکتورات په دوره کې ډېر څه مشکل کې یو استاد اول به پانچو دا سچي چایا استاد پیدا کړي خو د استاد راشوه که نه یا هسې په شاګرد شي اما موږ د افغانستان په کلونو کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې سر ورته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي او استاد هم سبا رسېدګي نه شي کولی شاګرد هم رضایت
استاد تاسې که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې ږغ مو یو څه نورم واضح شي. استاد اتمر دا نن موږ له خوسته خبر درلود، په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه ایستل شوي دي. البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده، تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي، استادان هم د دوی په منځ کې دي. ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري؟ طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې خاطر به دا کار کړی وي، او که فکر کوي چې د پانتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیله ده؟
زه کوم څه پر چې فکر کوم دواړه، یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سر مختی زکا چه منگان تسطول خبریو چه ده افغانستان تخوانی حکومتونم دیره پا دیوان دی چلی ده چه دوی ده به هر نم رست تلاسه کولی او مخصن لوی لوی حواب دونه دوی تا پا کال که یا پا تو میشتو که دوی تا پیسی لگلی او دوی ده اغا پیسونه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغنه ورکول. اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي. دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبانو حکومت ستونزې سره مخ دی. په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دیم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی. یعنې پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي. یعنې زه به تاسو ته دا وایم، زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و، او پوهن صاحب حبیبي د خدای باخي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنی هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي. لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی، او دې سره جفت نور استادان په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادیږي زمونږ استادانو لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنی سپین ږیره و زمونږ استاد، لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی. په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نهه پوهاندان تنقیس شوي دي. د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟ زمونږ ټول سرمایه پوهنتون دی، زمونږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي، زمونږ ټول سرمایه زمونږ متخصصین دي، زمونږ ټول سرمایه زمونږ ځوان زلمي کادر دی. نو چې تاسو دوی په سکوتاک اخیسته دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته. زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي. که یو اداره وړوکی کېږي دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کېږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیسولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري او یا مثلا د هغه کارمندان تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ، تاسو د علاقه په اساس هغه نشئ منفک کولی. دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي کلنی ارزیابي دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کېږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي یو رئیس د پوهنتون دی قلم راخلي فلاني 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 دا تنقیس او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو مثلا ادارات داون سایز کېږي. داون سایز په دې معنی چې کوچنی کېږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا معنی چې هغه یو کس په یو موقف کې په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کېږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه ده. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کېږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ په اردو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح دی. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستوني فقرات دی، تاسې خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقاید او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري او داسې احساس کېږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه برعلاوه پوهنتونونو اوسنیو وختو کې عواید پیدا کړي وو. د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي. نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپل درنو ملبنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شي. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په هغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقه لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت و سیمه ربانی کوی صاحب.
ډیر مننه از سیمه ولایم ده خصوصیت نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو ده نه غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب، بل استاسی غاورو تاسی خبرو تا دوام برکی و احسامه کوئی
موضوع مدر خمه وزار خیصه در زدر توای مخبوص ولید که کم ممورین دی در افغانستان پتول ولیدونو که در خبر منگو را دل و پیل خلخوص ولید که دست غوگ ممورین.
متاسفانه خبری ما وجده کرده تردی چه استی خبر درده پاتش و بالاخره ما تلفون قطشو. خیر، ما لطاس سخده هم قشتی ول چه تاسی یو مسکال هم که وکی کافی ده، موش با پخبل در سر تماسونی سو. یو بلاوردون کشتاد زن راو پیشنه یا آزادی رادیو. مهربانی که با این آیت الله سب
هلو
او رو استاسی خبری
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومول او د تشکیل څخه د نفر د کومول خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خوص مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکو تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره په تاوان کې پریوزي که په دې کې یو علت نسی موجوده نه سره سر د وطن نسکورېدی دي چې د طالبانو دا کار په مخه اخیستی دی او دا کار کوي او ځکه دا هیواد یوارې ځپلی دی، جنګو ځپلی دی او بربادي ځپلی دی، د دنیا طاقتونو کې جنګېدلی دي. پاتو سو اوس چې زموږ خپل وطن ژبې پاله پښتون وای طالبانو دا کار کړی، موږ دا په سخو ټکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کوه او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنې، مهرباني کوي. سمی الله صاحب ستاسو ټلیفون قطعه او داوري اصلي خبرې ته راشي، مهرباني.
ډیره مننه قربان، خوشاله اوسه ځکه چې اصلي خبرې ته راشم. مخکې ورور اخی خبرې وکولې دا چې خوص ولایت کې اکثره د مامورین چې وو هغه د کور سرپرستون وو اکثره. اما خپل یو کلیوال وو د کور سرپرستو تقریبا شپږ
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسې کسان تنقید شوی دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پرحال ډېر زیاته مننه تخنیکي همکار وای چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خرابی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدی در رکبه ای چه کلا مدرسی جولیجی اخوی خو استادان معاش غواری مصرف غواری، نو لدی خواه کمی دی پانتون استاد برطرف که چی دی مدرسی مدرس تا معاش ورسی شی، دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اول مورز درسانه دلار دا ولی دل چه داسې احساس خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړ شوې دي. 20,000 مدرسې جوړې شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 200 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسو پرتله کوئ دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنې طالب چې هلته اوسي.
څلور سوه شل لیلیه هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلې، ګورئ طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو رغم بل زمون نسل نوې نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنې امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کړی، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلور پسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي، که ټول افغانان د لږ را مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی بې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، همغسې کسان د هغوی مغزونه مرسوی کیږي. په دې مدرسو کې موږ داسې نه وایو چې موږ د دینی تعلیم خلاف یو، موږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملازده کړی. په دې باندې ټول افغانستان هم پوهېږي، په دې باندې ټول خلک هم پوهېږي، لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسې په نړۍ کې ګورئ، د سیمو په هېوادونو کې ګورئ. نو د دوی فکر همدا دی د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي، نو یقیني همدغه خبره ده. هغه حال چې نن د پاکستان دی، نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال. هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري، علت همدغه دی چې دغه باد نو زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم، په پاکستان کې م ګرځېدلی یم. دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم. دا ما په خپلو سترګې لیدلي، په دې کې مې راپورونه جوړ کړي دي. متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کې درلوده، هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کې دا پلي کړو، او د دې نتیجه به اوس تاسې ته ګوري، د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګوري چې دا سوه ګختګار به دلته دوی راوړي.
بله،
افغانم علت همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر، د ځوان قشر، د با انرژي فکر، د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي. نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري، نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ، متخصص دوی سره نه دی، تعلیم یافته دوی سره نه دی، عادي خلک هم دوی سره نه دی، ځکه چې هغوی کار غواړي، هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکاناتو ته ضرورت لري، چې هغه کار دوی سره نشته. نو طبعي دی چې دا سیاسي اړخه لري، جنبه لري، طبعي دی چې دا
ایدئولوژیکی جنبه لري. ډیره مننه استاد. مخکې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو،
السلام علیکم ورحمت الله. سروان صاحب، تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست،
سلامت اوسئ،
شو خو یاست،
کورم ودان، مهرباني کوئ.
او موضوع می سمانه ده تاکیف کرده سروان ساکیف چرده یک
موضوع داده چه ده طالبان و حکومت پا دولتی ادارو که تصفیه شروع کرده، تنقیص پیل کرده، ده سویل کشه چه 40% مامورین بلکار و باسی، او دا کاره لپوهانتونونو پیل کرده، او پا یوشمر پوهانتونونو که یوشمر استادان لکار استیلی دی، اپنی که دست استادانم دی چه پوهاندان ولو یا دکترایوی درلو دی. مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی، فکر کوي ضرورت دی، او که فکر کوي چې بی ضرورت کار دی.
واکن سروان صاحب، کدی تراسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړی ده، واکن دا د ستایلو وړ ده. زما په فکر، زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پوهیږو چې نن ولې داسې کیږي. اما بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه؟ یا آزادي راډیو، مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان. السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي
سروان صاحب. سلام تاسو تاسو میلمنو ته وایم، زه شبیر احمد یم، اړیکې مې لکه ولایت نیولې ده.
مهرباني، زر دستي موضوع ترشم،
موضوع ترازم جنایب سروان صاحب، پکات یو هیله کوم چې د ازادي رادیو باید پر ایم او پر میډم باندې فعال شي. رازم جنایب سروان صاحب، موضوع ته ما یو څورز مخ کې خبر اوریدی جناب کاروان څخه، کثیر سره دغه کم حالې فکر کوم چې لاس کاله بعد باندې دغه سیمه کابلګان چې اوس په افغانستان کې د تکاوت او موږ د کابلګان د نشټن سره مخامخ شو، دا به تعلیمي دی وي څه هم تاسو چې اوس له د پانتون دغه څه دا کدای شي ډیر دغه کدای شي ډیر استادان دغه استکی جناب کاروان سم، او ما چې ورنږدې دی وي دا ټول هغه د تیر حکومت خلک استکی کنه. زه وایم جناب کاروان صاحب، دې خلکو ته یو ګوله پیدا کول پکار دي کنه، او بیا دا خلک ګرد هغه وهان خلک دي اوس کته نه وي کی شراولې. دلته جناب کاروان صاحب دې پر ذهنتون باندې کار کوي. ما وځه اورې کاروان صاحب؟
بل ستاسو خبري اورو، مهرباني.
دې ګرته پر ذهنتون باندې کار کوي جناب کاروان صاحب، دې دلته پر هغه دوه باندې کار کوي، دلته ولکه دې پر تعلیم باندې کار کوي. دی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړ کړي چې بس صرف یو دی به په ذهن کې منیس کنه. بل به هیڅوک دلته نه منل کیږي. درسته سروان صاحب چې دا بیا څه نه ده ولي موږ باید دلته ګورو چې جناب تاسو موږ دلته ملا ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قابلیت ته ضرورت لرو، خبریال ته، هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري. جناب سروان صاحب دغه ټولنه جناب سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نشي اداره کولای، دا ټولنه ته ټوله اړتیا لري. انجینر څخه ونسي دا درې ډاکټر پر اندر دې درې سپاکار پر ضرورت لري. نو که چیرې سره دار کمکاري ملا خو سپاکاري نشي کولای، ملا خو بیا ډاکټري نشي کولای، ملا خو بیا انجینري نشي کولای.
بله مننه، سلامت اوسې. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب
تاسو. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله ام له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني.
دغه طالبانو چې دغه شل پیسه د مامورین چې لدان د صحې سپیده په پرېختار باندې شل پیسه راغی زو کوي، په دې خاطر چې و سردم کارونه دار کم ولاړ دي، هغه خلک د خپ پر مخ کار ولاړ ده، موږ خپل کاروبار د داسې دونه تاثیر کړی ده په خوا پر پرتله، یعنی په سلو کې 50% کار دی په سوي ده. نو په دې هله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي، هغه خو دی ولاړ دي چې نور لدان خیسته نه کی، باید نور ور اضافه لا کی. نو موږ په دغه باندې خوشاله، په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې چې په دې خاطر چې کارونه دغه افغانستان کې دغه خراب دي، دغه دولتي کارو مات او نور کارونه نشته.
بل ډېر مننه، سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې.
سروان ته پوري.
بله بله اورو. مهرباني.
ما چې په ځمانو ملای دل د تې سره مې اړیکې نیولې ده، نو په دې هله چې بیا سبا بیا زنګ درته وهمه چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده، مننه. کور دی ودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سروان ته
تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او ګران ملمنو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دی. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پامتون د ریاست څنګه نه فارغې ما، لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي په شوي، زه بریالی شوی نه یم. نو کچیر ته زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي، دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته، ثبات نشته، یواله نشته، ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي، که دغه واسطه ونه لري هغه وروسته دي. نو زه وایم که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي، بې وظیفو کېږي، زه ولا هغه باندې اندېښنه ما زه خیما، ځکه زموږ غرونه دي او باید کارونه دوی ته نورم پیدا شي، باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر ته لاړ شي، که یو ډاکټرا لري پېښولې نو دغه لري کېږي، یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرریږي، او هم دسی مکاتب تر ادمه چې دوی وای چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو، لیسانس نیسو. نو دا کارونه په جمهوریت کې هم و، هغه کومه خدغه ورکه پېښولې لیسانس دغه کولو زیه په ځکه کولونه چې واسطه وو 12 پاس اسناد په کې چری ده. نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي، زه په خپل ملت باندې جړېږم، زه په خپل ورونو باندې جړېږم، خويندم په هغه حال شولې، استادانم د پانتونو په دې حال شول، اخر تر څو پوري زمونږ غږ به نور څوک ووري او چاته به نور جړا وکړو.
مننه، سلامت اوسې. کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو. نه ټلیفون نشته، مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم سروان ساتاس تاسو استاد خدرمنو ملمنو ته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم ساجو کی جوړ وروغ بیا.
مننه، سلامات اوسې. راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطعه نشي.
سروان صاحب، اصلي موضوع ته چرسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده، هغه په نظامیانو کې شو.
او بلې
ابری
او بلی
ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکم تاسو خبري وکړي قطه سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را مورکي.
مننه، خیر اوسه. نو کډر تا و ما سارو زامیانو کې تغیرات او تبديلات د خدای نظام یو وصل دي، او دا چې وسه تنخصي یا باسي تسبيه پکښ روانه ده، دا وخت پر ځای باندې ګام دي، شګه ګام دي، هغه په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ست چې هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی، استریا ویلې، زحمتونه یې دلی، د شهیدانو قرباني یې دلی، هغه چاته د نظام قدر ست. ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولرسوي د نظام خلاف کارونه بن کوي، داسې کارونه بن کوي چې هغه خدای نه کړه د نظام د رنګبندۍ سبب ګرځي. واجوره ده
اوري؟ بله اورو صاحب. تاسو په خبرو کې که درول بشم بیا ستاسو خبرې خلک نه اوري.
او نو وندا وکاندا فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتنو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده، الحمدلله زموږ مشران ډېر ښه پوهېږي. تر وسه کته دغه د دوی د پټ حصه مخکې په هغه جنګي حالاتو کې دغه بعضې خلکو به وویل چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی شوي دي، دا په سیاست نه پوهېږي، دا پلانه د بستانه ده پروپاګنډې وي. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو، که درته وایمه هغه چې د ډېر وخت نظامونه هغه دغه رقم نه دي روان لکه دوی چې روان دي.
ډیره مننه، خبرې دې واوریدل شوې. د یو بل اوریدونکي خبرې هم اورو، بل ته اجازه بیا نه ورکو ځکه چې میلمانه مو بیا نظر نشي څرګندولی. لطفا تاسو لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، ستړی مې جوړې بخیر.
سلامت اوسې.
سلام وړاندې کوم،
مهرباني.
افغانستان ټول ولس زه خپل وطن پولیس ما او جام جامباز کوچه د غزنی څخه.
مهرباني کوچه صاحب،
ما نظر خو دغه ما نظر دغه ده چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په دا تېرو کلو کې جهاد کړی. دا یوه خبره، او دوم داسې وروره شهید شوی پلار شهید شوی، دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم چې دوه میاشتې جهاد کړی، شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورشه وتا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ. قسم په بالله یو 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 وحشت شروع ده، یو 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 داسې حالات شروع دي چې له خپله ژونده بېزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، ښځې راپورته کېدې، تکلیفونه ورسره چې اوس ورته وایي تا جهاد نه ده کړی. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مه کوئ. یاست یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به یو دنیا چې به جهاد کړی، کور په پاکستان کې وو بقرار روبي خپل ما دلې مجاهدين په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ورکړی وو. سختي ما تیر کړی دا نن زه مجاهد نه، خدای ته وګورې، یا قرآن ته وګورې، دا مشرانو ته وایې است لږ رحم وکي پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي. ظلم روان دی، وحشت قسم به خدای روان دی. تاوان صاحب نور دمشق ته ښه خدای
ډېره مننه. کوربدان لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یو وخت نظرونه څرګند کړل. اوس به درنو ملمنو ته ورشو. پوهن صاحب دودیال، د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غوول چې دا تصفیه چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډبلو. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکړي، یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري، هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبري هم کړی دي وکړي، چې اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړي ده. خو خیر، دی اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړي، ډیر وخت نه دی پاته، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دا ته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بده نه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدامه شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه یې حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، ځکه وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استحقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبرې شته دي. اما زمونږ د تفکیس خبره نه ده راغلې په لوایقو او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیک شي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، خیر دغه نه هېڅوک حق نه لري. مونږ تاسو ولي کیدل دا تقریبا د ډیر لسوالس حکومتونو بدل را بدل شو په دې کم وخت کې اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بی عدالتي نه وکړي دا باید ونیشي چې عامه مامورینو پاکړه او راوړل پاتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کیږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کې او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي دریس کې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې په پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ و قلف و اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر مشو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په هغه ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود و میز چوکۍ یو هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد و ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی با وجود د دې چې تفاوت و مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه و کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی را به هغې پوهنتون چې په دې چمنګو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم هغواله و کوپونې هم و ټول حقوق یې و دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای نوشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریس په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په لاس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښوده ثابت یې کړې نه باید دا کار شوی نه باید د عامې ادارې بالعموم عامه کار کوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس ارتقا ونه کړي دغه بس په خپله خوښه تبدیلي وانخلي تعلیق نشي بنابر یو دلیل غیر د هغه څوک نشي لري کولی دا جفا ده دا خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاک ده غنط کار ده او د پوهنتونو پاک خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او رمنده وي
ډېره مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب که تاسو لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما کیره شو غوښتل مې دا پښتنه وکم چې اقتصادي اړخه هغه دا چې دومره کسان چې بیکاره کیږي اسې هم بیکاری ډیره ده یو اوریدون کې مو دې موضوع ته توجه کړی و چې وای زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کیږي هغه سودا ته نه ځي نور یا کزیم ډیر کم شای اخلي مهرباني لاندې تبصره
بل هم دا هسي دی ګوري څو کاشره سهیو هغه متخصص کشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمونږ زلمیان مسلکي با انرژي کشر دی چې هغه د دغه نه محرومه شو او په مجموع کې چې کار موجود نه وي او ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند د پر مخ بیول په خاطر د خپل ژوند د بقا په خاطر طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هیوادونو کې چې موږ کتلي دي څومره چې فقر ډېریږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېریږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلی دي خپل د فامیل عضوی د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کور کور شوی خپل مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګان په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجودي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسو چې د یو کس حق خورئ تاسو چې د یو قشر حق خورئ هغه مبارزې ته هم خدای اجازه ورکړی هم رسول او خپل انسانیت او خپل دغه احساس او دغه خپل پستلو وجود دا غوړي چې دغه حالت د بلدین په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو د خوښیږي، خلکو هغوی نه کرکه لري.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت صاحب، پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر.